دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي که څه هم چې په پراخه کچا تاوتریخوالی اوس تر یو حده پورې کم شوی خو د طالبانو د حملو په نتیجه کې د حکومتي ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې ده. اشرف غنی د ټیټ په نوم د یو امریکایي بنسټ سره آنلاین په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې طالبان د افغانستان د ټولنې برخه ده او باید هغوی هم دا ومني چې د افغانانو له غوښتنې پرته څنشي کېده او د یوې سیاسي لارې غوره کولو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی په دې اړه ټینګار وکړ چې په موجوده وضعیت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ښه زمینه برابره شوې. د ښاغلی غنی په قول هر ورځ لږ تر لږه د 150 ترمنځ نظامیان او پولیس د طالبانو په حملو کې وژل کیږي او شاوخوا 70 کسان زخمیان کیږي. اشرف غنی په دې مرکه کې ویلي چې د طالبانو او حکومتي قائدانو د خوشی کولو لړۍ دوام لري. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ژر به مخامخ مذاکرات په توحه کې پیل شي. کله چې اشرف غنی نه له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه پوښتنه وشوه نو هغه وویل چې دا مسله د افغانستان نه زیاته د امریکا لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. اشرف غنی وویل چې د حکومت ځانګړي ځواکونه د نوموړي په وینا د هیواد د امنیت د ساتلو وړتیا لري خو هغه دا خبرداري هم ورکړ کله وخت نه مخکې امریکایي عسکر له افغانستان نه وځي نو له طالبانو سره سولې په پروسې باندې به هم اغیزه وکړي. په عین وخت کې یو سابقه دار امریکایي ډیپلومات او په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن ویل دي چې د سولې د پروسې د کامیابۍ په خاطر باید سیمه ایزه اجماع رامنځته شي. نوموړي دا خبره د چهارشنبه په ورځ د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. دغه پخوانی امریکایي ډیپلومات وایي چې د اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د باهمي ناندریو له امله حکومت اوس دومره کمزوره شوی دی چې د سیمې زیاترو هیوادونو د خپلو هدفونو د حاصلولو لپاره د حکومت په ځای اوس طالبانو ته مخه کړې ده. له بلې خوا د افغانستان د حکومت د سولې د مصالحتي شورا رئیس عبدالله وایي که طالبان او حکومت د سولې مذاکرات پیل کړي دی له طالبانو سره د یو ګډ حکومت د جوړېدو مخالفت نه کوي. د ښاغلي عبدالله د څرګندونو برعکس جمهور رئیس اشرف غنی د یو موقتي ائتلافي حکومت د جوړېدو امکانات له سره رد کړي دي. عبدالله دا خبره د یو ایس آی پی په مؤسسه کې په خپله وینا کې وکړه. د خبری رپورټونو له مخې په سلګونو وسلوال طالبان د ورزګان د ولایتي مرکز ټرینکوټ شاوخوا ته راجمع شوي دي او د ښار په اطرافي ناحیو کې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی دی چې له خپلو کورونو نه وځي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. بس له ولسوالۍ د وزیر آباد په کلي کې د حکومتي ځواکونو د هوایي حملې د تلفاتو په اړه ضد نقیز رپورټونه ورکړ شوي دي. د والي ویان منیر احمد فرحات نن د پنځشنبه په ورځ د چنګاښ په پنځم امریکا غږ ته وویل چې د حکومت هوایي قواو د وزیر آباد په کلي کې په یوې غونډې کې د طالبانو د پټېدو ځایونه بمباري کړې دي. نوموړي دا وکړه چې شل کسه طالبان وژل شوي دي خو د سیمې اوسیدونکو او عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې بیگانه هوایي حمله اصلا په ملکي خلکو باندې شوې ده. بس د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو چې جنازې په لاسونو کې نیولې د مزار شریف په ښار کې د حکومت په خلاف مظاهره وکړه. د وزیر آباد د کلي یو اوسیدونکي او عیني شاهد عبدالرحمن امریکا غږ ته وویل چې یوې الوتکه د شپې په یوه بجه په یو کور باندې بم وغورځو. دوه تنه ماشومان او د هغوی د مور او پلار په شمول 15 کسانی وژل. نوموړي وویل چې د حملې نه مخکې په کلي کې جګړه نه وه. یو لړپوړي امریکایي جنرال ویلي چې موږ دا وخت په افغانستان کې په یوې ډېرې نازکې مرحلې کې یو او ممکن چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کولو وخت را نږدې شوی. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي ویل که خبرې پیل شي ممکن چې اوربند هم وشي. جنرال مکنزي زیاته کړه چې فعلاً په افغانستان کې اوربند نه دی نافذ. جنرال مکنزي ویل چې طالبان باید عملاً وښيي چې دوی خپلو ژمنو باندې ولاړ دي. دغه لوړپوړي امریکایي جنرال ویل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې آیا موږ په دې اړه ډاډ او اطمینان حاصلولی شو چې بیا با په مونږ باندې په افغانستان کې حمله نکېږي. دا ډول شرایط لا تر اوسه پورې نه دي مساعد شوي او مونږ مجبور چې نور کار وکړو. په کابل کې د کورونا د کوډ-19 ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي، خو د دغه پر نفوسه ښار اوسیدونکي د کورونا د او اقتصادي ستونزو علاوه د اوبو د کمبود د مشکل سره هم مخامخ دي. د رویټرز خبري اژانس د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ، خلک لګیا دي د ښار په غرنیو سیمو کې د اوبو د سارولو لپاره طالبونه وباسي. اژانس وایي چې د اوبو د کمبود له امله د ښار د اوسیدونکو ورځنی ژوند تریخ شوی. حکومت د باران د اوبو د سارولو لپاره 14,000 کسان ګمارلي دي. د کابل د ښار نفوس هر کال په سرعت زیاتیږي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ لخوا د کار په ویزو باندې د محدودیتونو د لګیدو له امله په امریکا کې د مهارت لرونکو او فني کارګرانو راتلونکي د بې اطمینانۍ او بې یقینۍ سره مخامخ شوی. د بهرنیو چارو وزارت هر کال د نورو هیوادونو په سلګونو فني او مسلکي کارګرانو ته مخصوصي ویزې ورکولې. د استرالیا حکومت د وکټوريا په یالت کې د کورونا د کوډ-19 صوبایي ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په تعقیب باندې د پوز عسکر دغه یالت ته لیږلي دي چې د قرنطین مقررات عملي کړي. تېر هفته د دغه ساري ناروغۍ 3 تازه پیښې ثبت شوې دي او حکومت په خلکو غږ کړی دی چې د میلبورن د ښار له هغو ناحیونه د باندې ونوځي چیرې چې د کورونا د ناروغانو شمېر لوړ شوی دی. د نیویارک په شمول د امریکا د 3 ایالتونو چارواکو هم د 8 ایالتونو د حق وګړو د قرنطین کولو امر کړی دی چې د کورونا د کوډ-19 صوبایي ویروس پیښې پکې زیاتې شوې دي. د نیویارک گورنر انډریو کومو د چهارشنبې په ورځ ویل چې د الاباما، اریزونا، فلوریډا، جنوبي کالیفورنیا، شمالي کارولاینا، جنوبي کارولاینا، ټیکساس او یوتا اوسیدونکي که نیویارک ته راځي نو لومړی باید د قرنطین دوره تیر کړي. جنوبی افریقا د کورونا د کوډ-19 اوبای ناروغي د نوو واکسینو په انساني تجربه کې برخه واخسته. د امریکا د هاروارد د پونتون د نړیوال طبي انسټیټیوټ امیر ډاکټر آشیش جا وایي چې خلک باید په انفرادي او ډلیز توګه د کورونا د کوډ-19 اوبای ویروس نه د ځان د ژغورلو لپاره ذمہواري په غاړه واخلي او د دې ساري ناروغي خطر باید جدي وګڼي. نوموړي ویل چې د ویروسي ناروغۍ لومړۍ څپه لا تر اوسه پورې نه ده ختمه شوې. په داسې حال کې چې د واکسینو په جوړېدو باندې کار روان دی، خو یو کال به نور هم دربر ونیسي او فکر نه کوي چې د درملنې لپاره به مؤثر واکسین د یو کال نه مخکې تیار شي. دغه امریکایي ډاکټر په دې باور دی چې د کورونا د کوډ-19 اوبای ویروس نه د ځان د ساتلو لپاره تر ټولو بهتره لاره همدا ده چې په پوره اهتمام باید ټول خلک په منظم ډول لاسونه په ګرم اوبو او صابون باندې پریمینځي، حفاظتي ماسکونه واچي او له نورو خلکو نه د ګرځېدو په وخت فاصله ونیسي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د چهارشنبې تر ماښام پورې دا وبایي ناروغۍ د متحده ایالاتو نه علاوه په روسیې، برازیل، بنگلادش، هند او پاکستان کې هم په پوره سرعت د خپرېدو په حالت کې ده. د روغتیا له بلې خوا نړیوال وجهي صندوق یا IMF اټکل کړی دی چې د کورونا د کوډ-19 اوبای ناروغۍ د خبرېدو لامل به سکال د امریکا او اروپا په شمول د نړۍ د ټولو سیمو اقتصادي وده منفي. IMF وایي چې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته تر اوسه پورې د نړۍ اقتصاد ته دومره غټه ضربه نه اوښتي. او که څه هم چې د سینیګال د جمهور رئیس میکی سال د کورونا د کوډ-19 ویروسي ناروغۍ لابراتواري نتیجه منفی وه، خو د هغه دفتر نن د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې جمهور رئیس د 15 ورځو لپاره په خپله خوښه او رضا ځان قرنطین کوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی. درنو ریدونکو، افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکري په اړه د خبره سوي رپورت هرکلی کړی دی او ویلي دی چې د دې رپورت د هغې برخه هرکلی هم کوي چې افغانستان د نړیوال ائتلاف د یوازنی غړي هیواد په توګه د داعش د خراسان ډلې ته مات ورکړی ده. د بلې خوا ځینې د روزګان د خلکو استازي وایي چې د ترینکوټ ښار د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخامخ دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوي راپور په افغانستان کې بحثونه راپورته کړي. د دې راپور دا برخه چې پاکستان لا هم ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي خبرګونونه لرلې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ مانی او د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2019 کال د راپور هرکړی کړی دی. ولسمشرۍ مانی د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې راپور د دې برخې هرکړی هم کوي چې د افغانستان حکومت د داعش د خراسان د څنګ په ماتولو کې یاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د ترهګرۍ په اړه په دې راپور کې راغلی چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی او اسلام آباد دا غوترهګرو ډلو په وړاندې اقدام نه کوي چې په افغانستان او هند کې حمله کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد د دې راپور د هغه برخې په جواب کې چې پاکستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجو وروستي سفر ته اشاره وکړه.
هر راز آمادګي خودله چې د سولې د بهیر پر راوستلو او په عملی کولو کې به خپل اړخه همکاري وکړي. د دوی تا سرګندونه مشته امیدوارون کی دي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر راوستلو کې اغیزمنې واقع شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي روغې جوړې د خبرو لوړو ژورو ته هم اشاره کړې ده. ویلي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په سنتیاو کې مهمه ونډه لرلې ده. پخوانی سفیر شکر بارکزی وایي چې پاکستان نه یوازې افغانستان بلکې ټولې نړۍ ته تهدید دی، خو اوس پاکستان د افغانستان سولې ته لیوالتیا ښودلې ده.
د سولې پروسه چې پاکستان خپله هم خپل لیوالتیا د افغانستان دولت سره وښودله چې دوی به ژمنې د سولې پروسې ته او که چیرې بیا هم دوی دوه مخی سیاست رامخته کړي چې یعنی په عین وخت کې هم به جنګیالي افغانستان ته لیږي او هم په عین وخت کې دوی غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو په نوم او د هغو په واسطه خپل ګټې په افغانستان کې خوندي کړي، دا به نو نه افغانانو دپاره د منلو وړ وي او نه هم نور نړیوال ټولنې ته.
د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د سیمې له هیوادونو باید تضمینونه اخیستل شوي وایي.
له توافقنامې نه مخکې باید امریکایانو د سیمې له هیوادونو ډېر واضح ضمانت اخیستی وای چې له بده مرغه وایه نه اخیستی. دا چې اوس امریکایان ادا کوي چې پاکستان ژمن نه دی او ترهګري بیا هم پالي، دا د دوی مسله ده. دوی باید تعقیب کړي او دوی باید مدیریت.
دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د اوروزګان ولایت یو شمیر وکیلان وایي چې ترینکوټ خار د طالبانو جدي ګواښ سره مواجه دی. طالبانو په دې وروستیو کې د ترینکوټ خار په څنډو کې خلکو ته ویلي چې ځایونه پرېږدي. دا وکیلان وایي چې د طالبانو جنګیالي له پوستو تیریږي او د خلکو په منځ کې د قدرت ښودنه کوي. د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې خارونو ته ګواښ نه دی متوجه.
طالبان په داسې یو حالت کې نه دي چې پر شهرونو حمله وکړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاع کوي او ترهګر به پرې نشتي چې پر شهرونو حمله او نفوذ وکړي.
په همدې حال کې ولسمشر غنی ویلي چې تاوتریخوالی په عموم کې راکم شوی خو مرجوب لا هم لوړه ده. د مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله بیا ویلي چې د سولې هڅې به یوازې کابل ته محدودې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو نیټه لا هم معلومه نه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ پښتو خبرونه اوري. د بلخ د ولسوالۍ په وزیر آباد کلی کې تیر شپه د هوایی بمبار په نتیجه کې د یو کورنۍ څلور غړي، دوه ماشومان، یو ښځه او خاوند وژل شوی دی. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن له کندز څخه رپورت لري.
د بلخ ولسوالۍ د وزیر آباد د کلی اوسیدونکو نن هغه وخت د بلخ او جوزجان ترمنځ غزیدلې لوی لار د څو ساعتونو لپاره وتړل چې تیر شپه په هوایی برید کې د یو کورنۍ څلور غړي وژل شوی دی. د خلکو په بمبار کې د وجل شوو دو ماشومان او یوې میرمنې او یو نارینه جسدونه د بلخ ولایت مقام د انګړ مخیتره وړي وو. دوی د دولتي ادارو پر مسولینو انتقاد کاوه چې د ملکی خلکو ژوند ته اهمیت نه ورکوي. د وجل شوې کورنۍ دوه تن خپلوان د دغه هوایی برید پاړه داسې وایي.
نایما زیاودین است د وزیر آباد د کلی. یو بجه د شپې زما تروزایګان دي، درې ماشومان، یو سیاسره، یو خپل خاوند بم پیچوله تیارې. دلته طالبان ول، دلته څوک و؟ ملت دی یو بجه د شپې راشه غونډ سره خلو ایوانان پراته دي حکومت په دې رقم کوي ملت ته فاصله اخلي خلک سوله غواړي خلک حکومت ته ځان ملت خپل کوي دا د ځان فاصله ورکي ملکی خل شهیدان کا په دې رقم باندې حکومت داری کوي دې ته حکومت داری خل نه وي دی سي باندې راشه د پښتنو په نوم باندې زمون غونډ کلی تک ټیکا ټیکا کړو دا حکومت څه دی
نوم می تاجرین د بلخ د ولسوالۍ د وزیر آباد د کلی شپې تیار راشه په مونږ باندې بمبار کوي ورځي ټانګ راشه په مونږ باندې کوي مونږه کار ته نشو وته زمونږ غنمان اور واخست زمونږه ماشومان مرش وز منګه سیاسر امریشوی دا ماشومان شهیدان کړ د دې جواب څو ورکې دا سیاسر دا دا زخمیا چې منګه لرو د دې جواب مونږ ته څوک راکې حکومت مونږ ته جواب راکې تر اوسه چې منګه دغل تاسو مونږه غاګ حکومت نه دی اوریدلای چې دا وزیرابات څلو زره کور دی کډری زره کور دی خدغه کډ دې پښتنه ونی شي د دې دغه ونی شي دغه پاک حکومت په زد جګیږي مونږه طالبم لرو مونږه حکومت هم لرو دی وزورم نه لرو
د بلخ محلي مسولین په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو پر وی غونډه د هوایی برید یادونه کوي وای چې د وزیر آباد په کلی کې 25 تنه وسلوال طالبان وجل دي خو د سیمې خلک وایي چې هوایی برید په یو کور شوی چې لدغه څو تنه وجل شو پرته پکې یو شمیر خلک ټپین شوی هم دي ل بلې خوا د بغلان پولیس وایي چې په تیرو درې ورځو کې د مخالفینو لستنه وسلوال وجل دي د بغلان د امنیت قومندان وایي چې په وجل شو طالبانو کې دوه تنه قومندانان هم شامل دي د بغلان د امنیت قومندان محمد وایي سمیمی زیاتوي چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو بیلابیل حمله په شاتم به ویل دي
اردوی ملي پولیس ملي او امنیت ملي توانستان کې 21 نفر به دشمن تلفات وارد کنه از جمله 21 نفر دا نفر اینا کشته داشتن ته دو نفر از جمله
امنیتي ځواکونو په تیرو څو ورځو کې لستنه وسلوال هغه وخت وجلی چې پر امنیتي پوسټوي بریدونه کړی او یو لستنه نورې ټپیندي په وجل شو کې دوه تنه د طالبانو قومندانان او یو ماین جوړونکي شامل دي د بغلان د امنیت قومندان د طالبانو په دغه څو ورځنیو جګړو کې د امنیتي قواو د تلفاتو په اړه څه ونویل خو زیاته کړه چې د خنجان پر لوی لار د غزمی په کتار هم طالبانو بریدونه کړی و چې مخالفینو ته یې په کې تلفات ورړولې دي ګلریم نزمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ده درن اوریدونکو په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې په افغانستان کې د تیرو ورځو په پرتله بیا د کورونا د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوې دي د بلې خوا د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د پیسو د نړیوال صندوق IMF لخوا افغانستان ته د کورونا د وایروس لامله رامنځته شوی حالت سره د مقابله لپاره د ورکرسوی پور مخالفت کړی دی په دې باره کې اکرام شنواری د کابل رپورت راستولی
په تیرو سلور ورځو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبت پیښو شمیر ډیر کم و خو د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبه په ورځ په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې دغه هیواد په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 360 نوو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره د کورونا په ناروغۍ د اخته شوو افغانانو شمیر له 20 څخه اوښتی دی د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکه وایي چې په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د دغه وزارت په لابراتوارونو کې 115 شکمنې پیښې ټیسټ شوي دي
په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې د 315 په شاوخوا کې روغ شوي دي او شپږ درستنه وفات شوي دي چې له دې سره نن په افغانستان کې 2115 مثبت پیښې تایید شوي
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا له پیل څخه تر پنجشنبه ورځې پورې 615 تنه پر دغې ناروغۍ مړ شوي او 1104 تنه نور بیرته ښه شوي دي کابل هرات بلخ ننګرهار کندهار پکتیا او تخار هغه وو ولایتونه دي چې د کورونا د وایرس د ټولو مثبت پیښو له ډلې له درې جزورو څخه زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا د خپرېدو وروسته کاروبار او اقتصادي فعالیتونه تر ډیره په ټپه درېدلي او افغان حکومت د عوایدو کمېدو سبب شوې دي د افغانستان مالي وزارت وایي چې روان مالي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه وزارت 15.2 میلیارد افغانۍ کمې راټولې کړې دي دغه وزارت وایند او د خبرونو رئیس شمروز خان مسجدي د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په ورته وخت کې حکومت د تیر کال د بودی پرتله خپل ملي بودیجه 3.55 میلیارد افغانۍ په اندازه باندې زیاته مصرف کړې ده افغان حکومت دا وایي د کمیدو او د حکومتي چارو د پرمختګ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق IMF څخه د 200 میلیونو امریکایي ډالرو حسنه پور اخیستې ده افغان حکومت په دا پور 15 کاله وروسته پرته له سود څخه د پیسو نړیوال صندوق ته بیرته ورکوي همداشان د دغو پیسو 40% به د پیسو نړیوال صندوق بیرته افغانستان ته د بل عوض مرستې په توګه حساب کړي د جون د رواني میاشتې په لسمه د افغانستان د پارلمان دوه مجلسونو یو ګډ کمیسون دا پور تصویب کړي. مشران جرګې لوړاندې دا پور تصویب کړي او که سم دا پور افغانستان ته په ډیرو اسانو شرایطو ورکول کیږي، خو یو شمېر د پارلمان غړي او د مدني ټولنې استازي له IMF څخه د پور اخیستو سره مخالفت کوي او دا کوي چې په افغانستان کې په پراخه کچه د فساد د شتون له امله کېدای شي د پور پیسې به د مفسدو مامورینو جیبونو ته لاره پیدا کړي. د باور ځواک په نوم د مدني ټولنې یو شمېر غړو نن د پنجشنبې په ورځ کابل کې د دغه پور د اخیستو سره د همدي دلایلو له مخې مخالفت وکړ. د دغه بهیر په لسګونو پالینو له IMF څخه وغوښتل چې افغانستان ته د پور نه ورکړي. د باور ځواک د ټولنې مشر نجیب الله زاد لارین کوکو ته ویل چې 15 کاله وروسته به افغانان د دې پور د ادا کولو توان ونه لري.
افغان دولت دا توانایي د ځکه لري چې د دغه قرضې څخه استفاده وکړي. زموږ ژغ پر افغان دولت نه دی، پر نړیوالو دی، په ځانګړي توګه پر IMF باندې چې دا افغان ولس په استازیتوب دا افغانانو په استازیتوب موږ نن تاسو ته وایو چې دا پور افغان دولت ته مه ورکوئ. د دې وګړو د دې افغانانو اولادونو سبا تاسو دا پور نشي درکولی او پنځه کاله او لس کاله وروسته چې هر حکومت راځي
IMF د روان 2000 میلادي کال د اپریل په 10مه ویل چې افغانستان د پاره 200 میلیون امریکایي ډالر پور تصفیه کړی دی. دا په تیرو شل کلو کې لومړی لوی پور دی چې افغان پتی د یوې نړیوالې ادارې څخه اخلي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
درنوریدونکو، په هغو هیوادونو کې چې د کرونا وایرس مهار سوی، د دې وایرس د نوو قضیو زیاتېدل د بندیزونو د نرمولو د بحثونو په اړه د اندېښنو سبب سوی دی. ساینس پوهان غواړي پوه سي چې دا وایرس د مسافر لخوا انتقال سوی او یا د هغو کسانو لخوا چې د ناروغي نښې نشانې نه لري. نور تفصیل د برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د چین د ناروغیو د کنټرول د مرکز مشر ادعا کړې ده چې کېدای شي د کورونا وایرس لمړی قضیه له داسې چانه سرایت کړی وي چې هغه کې د مرض نښې نښانې نه معلومېدلې. د چینایي چارواکو په وینا په چین کې په 29 قضیو کې چې د تېرې جمعې په ورځ ثبت شوي، 15 په پلازمینه بیجنګ کې وي. 4 کسان یې د چین هغه اتباعو چې له بهر څخه هیواد ته راستانه شوي وو. چینایي ډاکتران په بیجنګ کې د نویو قضیو په څرنګوالي بحث کوي.
The چین د ناروغیو د کنټرول مرکز په بیجنګ کې د دې ویروس په جنټیکي خواصو باندې پوهیږي. له تیر ځل نه توپیر لري، دا ویروس بدل شوی دی.
په جرمنی کې هم د مثبتو قضیو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. هلته د غوښو د بستبندۍ په یوې کارخانې کې 1500 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. په جرمنی کې د رواني میاشتې تر پایه پورې قیودات لګول شوي دي. دا غیواد د سره صلیب اداري مامورین په کوترسلو ښار کې کور په کور ګرځي او خلک معاینه کوي.
دوی انټنسیو ټیسټ
پراخ معاینات به د وضعیت یو ښه انزور مونږ تراکړي.
د نیوزیلند چارواکي چې 2 ورځې مخکې د کورونا وایرس د ختمېدو اعلان کړی وو، د نویو قضیو د ثبتولو خبر ورکړی. د دوو میرمنو ټیسټونه چې له لندن څخه نیوزیلند ته راغلي وي، مثبت ثابت شوي دي.
It is a challenge for all countries.
دا د ټولو هیوادونو لپاره یو ستونزه ده. فکر کوم چې جنوبی کوریا او نور هیوادونو دا و خوده لچی حتی کلګي قضیه هم وی، تاسو باید د عامه روغتیا د څارنې قوي سیستم او د عامه روغتیا قابل بنسټونه ولري.
تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 9 میلیونه کسان په کووید 19 ناروغي اخته دي چې کابو 2.5 میلیونه په امریکا کې دي. څه باندې 4.5 میلیونه خلک مړ شوي چې 160 زره په امریکا کې دي. په برازیل، هند او ځینو نورو هیوادونو کې ډېرې نوې قضیې ثبت شوې، خو په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیونه کسان بیرته رغېدلي هم دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي چې په کندهار کې د کورونا پر ضد په مبارزه کې د فساد د څیړلو په اړه یو هیئت ته دنده سپارلې. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي او ځایي اوسیدونکو وایي چې د ولایت ته د کورونا پر ضد ورکړسوي 100 میلیونه بودیجه کې پراخ فساد سوی دی او د کورونا ناروغي هم په دې ولایت کې د سر لوړ زیان رسولی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې واوري.
په ولسی جرګه کې د کندهار وکیلان په دې ولایت کې د کورونا وبا له کبله د رمسسو تلپاتو شمیر تر 2000 تنه هم زیات شي. په ورته وخت کې د امیر روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر جواد عثماني کندهار ته د خپل سفر پر مهال امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کورونا پر ضد مبارزه کې دوی له تر سره سوتې به خدمات څخه خوښ نه دي او د فساد په اړه ډیر شکایتونه هم ورته رسیدلي. شاغلی عثماني وایي چې په کندهار کې به د اصلاحاتو لاري د روغتیا پر سکتور د ناروغانو له منځ تللی باور بیرته ترلاسه کړي.
و یک چیز برای شما بسیار با جرات با اطمینان میگفتم میتونم که هر گونه تخلف و تخطی که وجود داشته باشه به خود جدی صورت میگیره. و بدون شک چالش ها در ولایات مختلف افغانستان به شمول کندهار موجود است، اما از بخش رهبری هم از بخش مدیریت خدمات در سطح شفاخانه و در سطح سکتور صحت در مجموع.
په پارلمان کې د کندهار د خلکو اساسي وایي چې په دې ولایت کې د کورونا وبا له کبله په ورځنی ډول له 500 څخه تر 600 تنو پورې تلپات رامنسوي او اصلي شمیر تر هغه څو چندل ور دي چې د دې ولایت د صحت ادارې خپل وزارت ته رپورت ورکړي. د کندهار د عامه روغتیا د ریاست شمیرې بیا ښیي چې په دې ولایت کې ټول ټال یوازې 40 تنه د کورونا وبا له کبله مړسوي او ټول 1211 تنه په کورونا ناروغي اخته شوی دي. ګل احمد کمین په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو اساسي
متاسفانه تر اوسه پورې د کندهار د تلفات ارقام 39 نفره شول کیږي. په داسې حال کې چې موږ د ورځې 50-60 نفره تلفات لرو او زرګونه قرباني لرو او سلګونه زره په دې وایروس باندې اخته دي. سوال ته دا دی چې څومره پیسې چې دلته انتقال شوي دي او څومره مریضان تداوي شوي دي. دغه فاصله موږ غواړو چې پیدا کړو چې واقعا د پیسې چیرې لګېدلې دي او په چیش باندې مصرف شوي دي. او دوه مسله دا ده چې د دې زرګونو انسانانو د قرباني مسؤل څوک دی. دا هم باید پیدا شي.
د غراز په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو اساسي ادعا کوي چې د کندهار د سیاحت په سکتور کې د مدیریت د ضعف له کبله دی ولایت پر وخت به امکانات له مرکز څخه نه دي انتقال شوی چې په پایله کې بشري ناورین رامنځته شوی دی. سید مقتدا په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو اساسي
نو بل اخره موږ وزیر په دې کانې کړ چې د ایراسي د دې موضوعات د دې نشته څخه وڅېړي او موږ ورتول چې دا سفر باید فرمایشي سفر نه وي او واقعا موږ ډېر زور شوی یو کوم عمر کوم پیسې چې دلته مصرف شوی دي اگر ټول سره یعنی په هوات لیدي موږ اکثر داسې اسناد دا شرم تر لاسه کړی دي.
په ورته وخت کې د کندهار والی هم مني چې د دې ولایت د سي سکتور خدمات د قناعت وړ نه دي. والی حیات الله حیات وایي چې د روغتیا وزارت لوړ پوړي پلاوي په کندهار کې خپلې پلټنی کوي او دوی په هر برخه کې ورسره همکار دي.
هغه څه چې باید موږ د قناعت وړ وي د صحت برخه د قناعت وړ نه ده. اصلاحات ته ضرورت ده پکې ترڅو د دې جوګاسي واقعا موږ د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړو.
کندهار ولایت ته د کورونا پر ضد مبارزې لپاره 100 میلیونه افغانۍ بودیجه ورکړل شوی خو په دې بودیجه کې د پراخ فساد خبره کیږي چې اوس یې د امیر روغتیا وزارت د څېړلو لپاره یو ځانګړي پلاوی ته دند سپارلې. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو اساسي وایي چې پر روغتیایي مرکزونو د خلکو بے باوري په دې ولایت کې د کورونا ناروغي د پراخېدو اساسي سبب دی چې اوس یې د ولایت له لوی بشري بحران سره مخ کړی دی.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.